The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2020 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزن نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د ګلګت بلتستان پر معاملې د حکومت له اړخه رابلل شوې غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې او د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د ګولیا دوشنبه د ورځې نه په خپل درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر، وزیر اعظم، د سینټ د چیرمین، د قومي اسمبلۍ د سپیکر او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي. بل رخته د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو د قیدیانو په تبادلې موافقه وکړه. سرټ کې تاسو واوریدل وس وکشي د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د ګلګت بلتستان پر معاملات د حکومت له اړخه رابلل شوې غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې ده. یاره دی وی د مسلم لیگ نواز ډلې او د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویلي وو د دوی ګوندونه به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د ټویټ د لارې ویلي وو وفاقی وزیران او د قومي اسمبلی سپیکر د ګلګت بلتستان د ټاکنو سره څه قسم تعلق نه لري او هغه ویلي وو د حکومت د دغه ګام غندنه کوي. او په یو بل خبر کې د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مصالحې علي شورا لوړپوړي غړي دغه سفر کې د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. نوموړی به دې سفر کې د پاکستان له صدر، وزیر اعظم، د سینټ د چیرمین، د قومي اسمبلی د سپیکر او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د امریکا غږ دی وسره خبرو کې ویلی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د وزیر عمران خان په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کوي. خوزون ویلی وو چې په دې سفر کې به د عمران خان سربیره د یو شمیر نورو پاکستانی مقاماتو او سیاستوالو سره وګوري. د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربن په موضوع په ټلیفون خبرې کړې وې. عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یا د افغانستان صدارتي ماڼۍ په ویبپاڼه ویل شوی چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربن ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د بیان تر مخه په دې ټلیفوني مکالمه کې جمهور رئیس غنی د اوربند په ټینګښت ټینګار وکړ او د پاکستان وزیر اعظم ته یې د افغانستان د رسمي سفر بلنه ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل مونږ په افغانستان کې د اوربند ټینګښت بشپړ ملاتړ کوو او د افغان صدر له بلنې څخه په مننې زیاته کړه په نږدې راتلونکو کې به کابل ته سفر وکړي. او په یو بل خبر کې د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو د قیدیانو په تبادلې موافقه کړې. د یمن حکومت او د انصار الله حوثی ډلې استازو په دې موافقه کړې چې په فوري توګه د 1000 او 1000 په شمیر کې جنگي اسیران او بندیان سره تبادله کړي. دواړو اړخونو د سویټزرلینډ په ګلیون ښار کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب 10 ورځې مذاکره وکړه او د مذاکرې په نتیجه کې د اتوار یا شنبه په ورځ دا لوزنامه لاسلیک کړه. که څه هم د یمن حکومت او حوثی یاغیانو په کال 2018 کې په سټاکهوم کې هم د شاوخوا 15,000 قیدیانو د تبادلې یو تړون لاسلیک کړی و، خو دا اوسنی تړون چې په سویټزرلینډ کې شوی دی که عملي شي نو د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو ترمنځ به تر ټولو زیات شمیر قیدیان خوشي کېدل وي. او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی و، تر اوسه پورې په ګرده نړۍ کې د 10 لکو پورې خلک وجلي او د 3 کروڑه او 1.5 لک نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 2,04,000 نه زیات خلک وجلي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,01,000، په هندوستان کې د 4,09,000 او په مکسیکو کې د 6,500 نه زیات خلک وجلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د گلګت بلتستان پر معاملہ د حکومت له اړخه رابلل شوی غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې ده. مسلم لیگ نواز ګوند او جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند ویلیو د دوی ډلې به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم د ټویټ د لارې ویلیو وفاقي وزیران او د قومي اسمبلی سپیکر د گلګت بلتستان د ټاکنو سره څه تعلق نه لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبريالې رابیا پیر په دې رپورت کې واوري.
د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا گلګت بلتستان پر معاملات حکومت لاړه خرابل سوي غونډه کې د ګډون څخه د انکار ورسته سپیکر اسد قیصر هم غونډه څنډه ولې دم. صدر عارف الوی تیرونی گلګت بلتستان قانون ساز اسمبلی د څلور سیټونو لپاره د نومبر په 15مه نیټه د ټاکنو اعلان کړی و او دغه ټاکنو په اړه د وړاندیزولو لپاره سپیکر اسد قیصر نن یعنی د سپتمبر په 28مه نیټه غونډه رابللې و. خو د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنګزیب ویلی وو چې د دې ټله په د گلګت بلتستان ټاکنو په اړه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې کېدونکې غونډه کې ګډون ونه کړي. د مسلم لیگ نواز ډلې د اعلان وروسته جمعیت علماء اسلام مشرانو هم دغه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې و او مولانا واسی د ډیوا سره خبرو کې وویل
سپیکر جانبدار سپیکر دی سپیکر چوکتما د مصوب
بل پلو ته پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د ټویټ ته لاري ویلي قومي اسمبلی سپیکر او وفاقي وزیران د گلګت بلتستان د ټاکنو سره څه تعلق نه لري او د وفاقي حکومت دغه ټاکنو کې مداخله غته نه کوي. د پیپلز ګوند مشر فرت الله بابر ټیوا ته وایي
چې پارلیمان کې اندر او باہر احتجاج او هم پارلیمان میں ٹف ٹائم دیں گے اور سرکاری تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے. اے پی سی کے ذا فیصلہ وا نو دا دا فیصلہ مطلب دا ہے دا کہ دا سے خبر راشی دا خبر جو سے سلا گئی
پر تیر ورځو کی تو مخالف گوندن لاڑخا کی دن کے ٹول گوندیس غونڈی ورستا په هواد کی سیاسی تاوتر خوالی ډیر سیات سوی دی. په دغه غونډه کې د حکومت پر کارکردګۍ سختی نیوکه سوی وی او د حکومت په ضد احتجاج وزیر اعظم څخه د استعفا خوشتنی هم سوی وی. خو فاکی وزیر شبلی فراز نن یو ځل بیا مطبوعات سره خبرو کې تور لګولی و چې مسلم لیگ نواز ډله ډیل کول غواړي او په دې اړه رابطه کوي. د دې مقصد حکومت را غورځول دي که په جمهوریت یا غیر جمهوریت طریقه وي.
بالکل استعفی دے سر آنکھوں پر آپ استعفی دے ہم الیکشن کرائیں گے.
دوی کچری استعفی ورکړي نو حکومت ټاکنی کولی سی خو په دې صورت کې به هم تحریک انصاف ګټي. خو د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسن اقبال ویلي کچری حکومت استعفی ورکړي نو حکومت نه بلکې الیکشن کمیشن به ټاکنی کوي او په داسې صورت کې به وزیر اعظم هم د سره ټاکل کېدای سی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان درې ځله منتخب پاتې شوي وزیر اعظم میاں نواز شریف په تیر اتوار پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو په مرصفن تحریک کې هغه وخت سا وغوړول کله چې د خپل تقریر کې د وزیر اعظم عمران خان نه زیات د ملک په طاقتور اداره فوج باندې د ملک په سیاست کې په ګوتو وهلو سخت اعتراضونه وکړل. وروستو د پاکستان یو لسو سیاسي مخالفو پارټو د پاکستان جمهوري تحریک یا د پی ڈی ایم په نوم د یو اتحاد جوړولو نه پس خپله یو شریکه اعلان نامه کې د میاں نواز شریف په تقریر کې د شو ټولو خبرو تصدیق وکړو. د دنیا او په خصوصي توګه د پاکستان اخبارونه او نور مطبوعاتي میډیا د میاں نواز شریف د تقریر د لاسه د پاکستان په سیاسي ماحول کې د راپورته غورځنګ په حق له مسلسل خبرونه مضمونونه او تجزیې خوري. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون په یو تازه غنا کې د نام تو صحافی د ام ضیاء الدین یو تفصیلی ترجیحاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرحد ته میاں نواز شریف خپل جنگ خطوط کړی دی. ام ضیاء الدین د خپل ترجیحاتي مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د څه قسمه سرکاري روغې جوړې کولو بغیر میاں نواز شریف نه یوازې خپ آرام او بیغمه لندن کې پروت دی، ولې دغه ځای نه د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ په نوم د حکومت د مخالفه یولسو سیاسي پارټو د تحریک واګې هم په خپلو لاسو کې اخیستي دي او په حکومت لاندې باندې گزارونه شروع کړي دي. د تیر اتوار په ورځ په ویډیو لینک کړي تقریر کې میاں نواز شریف نه یوازې د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس آصف سعید کوسا پورې ملنډې کړي دي، ولې د سپریم کورٹ یو بل پخوانی چیف جسٹس او موجوده نیب چیئرمین جسٹس جاوید اقبال هم خراخ کړي دي. یاد دی وی چې د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کوسا میاں نواز شریف د امین او د صادق نتیجو په وجه د سیاست د پاره تا حیات نا اهل ګرځولې دي. هر کله چې د قومي احتساب ادارې موجوده چیئرمین او د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس جاوید اقبال د بڼو رشوتونو په دریو مقدمو کې د نیب د عدالت لخوا مجرم ګرځولې دي. اخبار لیکي چې د اتوار په ورځ آل پارټي کانفرنس ته د میاں نواز شریف د تقریر موجوده ته زړه ناره وا، یعنی دا چې ووټ کو عزت دو. دې سره تړلی د میاں نواز شریف بل ناره ده چې د خلکو د انتخابي فیصلې احترام لازم دی. میاں نواز شریف دا دواړه نارې په کال 2013 کې شوو عامو انتخابونو کې په قول دده د ټګو ټورو کې دوه نه پس د خپلو احتجاجي جلسو نارې جوړې کړې دي. ایم ضیاء الدین دی ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلي دي چې د ډیرو کمو خلکو میاں نواز شریف نه د داسې اور لګون کې تقریر توقع وه. حکومت د میاں نواز شریف په تقریر سرګومه شوی دی. په دې وجه د میاں نواز شریف په تقریر د حکومت سمدستی او سخت ردعمل یو قدرتي امر و. مضمون لیکي چې یو سزا یافته مجرم یقینا چې خپل ټولې کشته سوزولې دي او عام سیاسي جون ته د واپس راتلو په ټولو امکاناتو خوري اړولې دي. دا خبره د دې حقیقت په وجه هم صحیح ده چې کوم قوتونو چې په کال 2014 کې د ډان لیکس په نوم جوړه لوبه کې میاں نواز شریف سره د صبر غم نه کار وانخستو هغه به د دې تازه تقریر نه پس د سره نرمي وکړي. په کوم کې چې د فوج د جمهوري حکومتونو د نسکورورو نیخ پنیغه الزامونه لګولې دي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان هر وګړی ښه صفا ویني چې د دوو فریقو ترمنځ د جنگ کرخه راخکلې شوې ده. اوس دا د هر کس خوښه ده چې کوم فریق سره ودرېږي. مضمون نگار لیکي که موږ د خپل سیاسي تاریخ جاج واخلو نو دینه خو معلومیږي داسې چې میاں نواز شریف په خپل سیاست او د خپلې پارټۍ په سیاست سخت غزار کړی دی. او د دې خبرې حقیقت د میاں نواز شریف د تقریر نه یو ورځ پس هغه وخت راښکاره شو کله چې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګون یوې نامتو زنانه مشري او د میاں نواز شریف لور مریم نواز شریف په جی ایچ کیو کې د فوجي جرنیلانو لخوا د حال احوال تیرولو غونډې له د پی ایم ایل نوم د ځینو مشرانو پتلو خفګان ښکاره کو. دا بله خبره ده چې د فوجي جرنیلانو راغوښتي دغه متنازعه سیاسي غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان غیر حاضري د حیرانتیا خبره وه. د دغې غونډې باره کې وروستو دا وضاحت خور کړی شو چې د ګلګت بلتستان د نازک دفاعي صورتحال په باره کې وه. د عمران خان د حکومت لخوا تر اوسه پورې د ګلګت بلتستان په نازک صورتحال کېدونکې غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د غیر حاضرۍ څخه وضاحت نه دی خور کړی شوی. البته د فوج ترجمان د آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فوج تر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان مسلم لیگ نوم ګون یو نامتو مشر زبیر سره ملاقات کې دته په صفاټکو کې ویلي دي چې د شریف برادران قانوني مسلې فیصله کول د عدالت ذمہواری ده او سیاسي معاملات باید چې پارلیمان کې فیصله شي. د فوج ترجمان دا هم وایي چې د فوج مشر خاغلی زبیر ته دا هم په صفاټکو کې ویلي دي چې فوج دې د سیاست نه بهر اوساتلې شي. ایم ضیاء الدین ایکسپریس ٹرائیبیون کی چاپ شوی خپل تجزیاتی مضمون په دې تبصرہ ختم کړی دی چې سوال اوس دلته دا را پیدا کیږي چې د فوج د پی ٹی آئی حکومت سره په یو لاره تک خو روغه خبره ده، خو که د حکومت مخالف سیاسي پارټۍ هم د ملک د وسیتر مفادو په خاطر په دې لار شریک تک کې شاملېدل غواړي نو فوج بیا دې پارټو سره تلو ته ولې تیار نه دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
عبدالله نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا سفر به درې ورځې وي او په هغه کې به ډاکټر عبدالله د پاکستان له وزیر اعظم او له یو شمیر نورو جګپوړو پاکستانی چارواکو سره وګوري. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت د اتوار یک شنبه په ورځ یو رسمي بیان جاری کړ. هغه کې وویل چې ډاکټر عبدالله به د درې ورځېنی سفر په مقصد د سپتمبر له 28 بیا تر 30 پورې د اسلام آباد دوره وکړي او په دې سفر کې به ورسره د افغانستان د ملي مصالحې یا روغې جوړې د عالی شورا جګپړي غړي هم ملګري وي. د پاکستان خارجه وزارت زیاته کړې چې ډاکټر عبدالله له وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان د سینیټ له چیرمن، د قومي اسمبلی له سپیکر، خارجه وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ولري. د دې ترڅنګ به هغه د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا هم وکړي. ډاکټر عبدالله چې مخکې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس پاتې شوی وو، اوس د ملي مصالحې د عالی شورا مشر دی او په دې نوي حیثیت سره یې پاکستان ته د لومړی سفر ګڼل کیږي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوځون له امریکا غاګ دیو سره په خبرو کې وویل چې خاغلی عبد الله د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کوي. خوځون زیاته کړ چې په دې سفر کې به د عمران خان سربیره د یو شمیر نورو پاکستانی مقامات او سیاستوالو سره وګوري. خوځون وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت او پراختیا، د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویت او د همکاریو را جلبول دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې، یعنی د جمعې په ورځ، د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربند په موضوع په ټلیفون باندې خبرې کړې وي. له عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یا د افغان صدارتي ماڼۍ په ویبپاڼه ویل شي وو چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربند یا دزبندې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د بیان تر مخه په دغه ټلیفوني خبرو کې صدر محمد اشرف غنی پر دزبندې باندې ټینګار کړی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته یې افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. عمران خان ویلی پاکستان په افغانستان کې د دزبندۍ د ټینګښت بشپړ ملاتړ کوي او د صدر غنی له بلنې څخه په مننه یې زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. له افغان صدر سره د عمران خان په ټلیفون د خبرو په اړه د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې صدر اشرف غنی او عمران خان په قطر کې د پیلو شوو بین الافغاني مذاکرات او په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د بیان تر مخه عمران خان یوازې د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ تکرار کړی دی، بلکې په دې خبره یې هم زور واچو چې په افغانستان کې تشدد د کمولو او دزبندۍ لپاره هم هلې ځلې پکار دي. بل اړخته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د روانو خبرو لامل افغان جګړه ختمې دوته نږدې شوې ده. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خبره کړې لیکنه کې ویلي که څه هم په دې برخه کې بس سونځي وي خو بریالي توبې د ټولو اړخونو زغم او حوصلې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې له خارجي زور څخه په استفادې په افغانستان کې سول او ثبات نشي راتلی بلکې په خبره یې یوازې د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې لارې راتلی شي. عمران خان یو ځل بیا زیاته کړې ترڅو چې افغانستان کې سول ټینګ نشي په پاکستان کې هم سول نشي راتلی. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 سلور او 03.
پوری توګه دې د یو زر او یو اتیا کشمیر کې جنگي اسیران او بندیان سره تبادله کړي. دواړو اړخونو د سویټزرلند په ګلیون خار کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لس ورځې مذاکره وکړه او د مذاکرې په نتیجه کې د اتوار یک شنبه په ورځ دا لوزنامه لاسلیک کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبد حسین په دې رپورت کې واورئ.
که څه هم د یمن حکومت او حوثی یاغیانو په کال 2013 کې په سټاکهوم کې هم د شاوخوا 15,000 قیدیانو د تبادلې او تړون لاسلیک کړی و، خو دا د اوسنۍ تړون چې په سویټزرلند کې شوی دی کاملي شي نو د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو ترمنځ به د تر ټولو زیات شمیر قیدیانو خوشي کېدل وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارټین ګریفیټز د دواړو اړخونو نه وغوښتل چې په فوري ډول دی د قیدیانو د تبادلې کار پیل کړي او هڅه دې وکړي چې د لا زیاتو اسیرانو د تبادلې او خوشي کېدو په خاطر لاره هواره شي. هغه د یمن د حکومت او د حوثی ډلې استازو ته وویل د دې قیدیانو خوشي کېدل به څه باندې زرو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو سره یوځای کیږي بې حده سکون او خوشحالي ورکړي او دا به ستاسو د ګامونو او فیصلو نتیجه وي. د دې ترڅنګ دا کار به ګڼ شمېر نورو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو او ملګرو خلاصون ته په تمه دي ډاډ او هیله هم وبخي. تر اوسه پورې د یمن د جګړې ښکېلو خواوو یوازې 100 قیدیان خوشي کړي دي. تیر کال په یو اړخیز ډول حوثیانو 290 بندیان او سعودي عرب 128 بندیان آزاد کړل. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین روان دی. د یمن په جګړه کې د یوې خوانه حوثی یاغیان دي چې د ایران مرسته ورسره ده. سرخار سنا او د یمن زیاتره شمالي سیمې یې په اختیار کې دي. بل اړخته د یمن هغه حکومت دی چې په نړیواله کچا پیژندل کیږي او په پلاوی یې د سعودي عرب په مشرۍ یو ائتلاف جنګیږي چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی. دغه وخت رسی چې په کال 2015 کې سعودي عرب د یمن د حکومت په پلاوی جګړې کې شامل شو، د ملګرو ملتونو د راپورټ تر مخه د 10,000 نه زیات عام خلک په یمن کې وژل شوی او زخمیان شوی دي چې اکثره د هوایی بریدونو لامل وو. همدا شان ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه 15,000 کسان په یمن کې د امراضو او یا د لوږې او غریبۍ له امله مړه شوی دي. ملګری ملتونه زیاتوي چې د دین علاوه سباندې درنی میلیونه کسان اغلتا د خپل کورونو بې ځای شوی او 30 میلیونه نور وګړي نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com. که زموږه خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دی ورډیو د نن ساته خبر خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل.
بلاروس کې د اگست د 9 تاریخ عامو انتخابونو کې د شوو ټګوټو ورو خلاف په ګډ ملکی احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. خو د بلاروس حاکمانو د دې په جواب کې په خلکو انټرنیټ بند کړی دی چې دا شان خلک د انتخابونو او د ملک د نورو حالاتو په باب له آنلاین خوریدونکو معلومات حاصل نکړي شي. په دې وجه امریکای نورو 50 ملکونو سره په شریکه یو بیان جاری کړی دی په کوم کې چې د الیگزینډر لوکاشینکا لخوا د انټرنیټ د مکمل بندولو اقدام غندنه شوی ده. په بیان کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې د انټرنیټ بندول یا په دې د خوریدونکو معلوماتو چڼول په امنناک ډول د خلکو د راغونډېدو او د دوی د تحریر او د تقریر د ازادۍ او حق وهنه ده. د بندیزونو او د انتقامي اقداماتو سره سره د حکومت د مخالفینو په لویه کچه د گرفتارولو او د بیلاروس د امنناکو استوګنو او صحافیانو نیولو او انټرنیټ او سوشل میډیا ته د خلکو پر اسایه د قدغن لګولو لسو بابا د بیلاروس ولوسی جون نور ډیر لند تنگ شوه دی. امریکا او اتحادیان به د بیلاروس د واکدارانو د ظالمانه اقداماتو خلاف د بیلاروس راپور ته عوامو سره ټینګ ولاړ وی. دا خبر د ذکر وړ ده چې په بیلاروس کې د صفا او د ستره نظام د قیام او درغلو خلکو سره د حساب کتاب کولو په مطالبه کې زنانه مرکزی کردار ادا کوي. حکومتونو له پکار دی چې انټرنیټ بند کړي ځکه چې د انټرنیټ په بندېدو عام طور سره د بشري حقوقو خلاف ورزه کیږي چې پکې په امنناک ډول د خلکو د راغونډېدو او د رائے خیال د ښکارا کولو ازادۍ هم شامل دي او همدا سيزونه د یوې جمهوریت معاشري بنیادونه دي. د انټرنیټ په بندېدو د انټرنیټ ټولو استعمالونکو ته تکلیف وي او د معاشري کمزوري او نتلي ځپلي خلک به عمل نه زیات اغیزمن کیږي. د انټرنیټ په بندېدو د میډیا ازادي محدود شي. صحافیان او د بشري حقوقو مرستيالان د خپل صلاحیتونو مطابق د کار کولو جوګا پاتې نشي. د انټرنیټ په باندې دوه د معلوماتو سلسله هم پرې کړی شي او دا سیس اقتصادي سرګرمو ته زخ ډیر نقصان رسي. دینه ولسی او سیاسي اړېګړې هم پیدا کیږي او د خلکو په تحفظ د دې منفي اثرات وي. د بشري حقوقو تحفظ که انلاین وي او که افلاین لازمی دی. امریکا او ملګری ملکونه د بیلاروس په حاکمانو غږ کوي چې د انټرنیټ د بندولو یا په دې د خوریدونکو معلوماتو د چڼولو نه ډډه وکړي او د بیلاروس د خلکو د بشري حقوقو خاطر دی وکړي. د بیلاروس په حکومت لازمه ده چې د ولسی ژوند د ټولو اړخونو خاطر کوي چې پکې د بشري حقوقو بنیادي ازادۍ جمهوریت او د قانون د بالادستۍ مدونه هم شامل دي. د بیلاروس د عامو انتخابونو په حواله چې د بشري حقوقو څومره خلاف ورزي شوی دي د هغې د آزاد تحقیقات وکړي شي او قصوروارو لدی سزا ورکړي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-305-03 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.